حاکم سوریه را دنبال کنند.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې تر ډیره پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخي، خو دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري. د راپورنو په برخه کې به واورئ چې هندي او طالب چارواکو په دوه اړخیزو اړیکو خبرې سره کړې دي او دغه راز ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو د سیاستونو ترمنځ دي لیدکاته دوام پیدا کړي. د راپورنو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. سپینه ماڼۍ وایي هغه بشري مرسته چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته لیږل کیږي عام خلک ترې ګټه اخلي، نه طالبان. دغه خبره د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د چهارشنبې په ورځ ناوخته امریکا غاک ته د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خبرو په غبرګون کې وکړه. ټرمپ د سه شنبې په ورځ په فلوریدا کې یو خبري کانفرنس ته وویل د جو بایدن ادارې طالبانو ته میلیاردونه ډالر لیږلي چې په خبره یې د نه منلو وړ کار دی. جان کربی بیا امریکا غاک ته ویلي افغانستان ته چې بشري مرستې رسیدلې د افغانستان خلکو ته رسیږي، نه طالبانو ته. دا همداسې په میخانیکي ډول تنظیم شوي دي. د طالبانو حکومت هم د ټرمپ دغه څرګندونې رد کړې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پرون ادعا وکړه چې امریکا افغانستان ته لیږل شوي ټولې پیسې پر خپلو اهدافو لګولي او د دوی حکومت ته یې نه دي ورکړي. د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار ویلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکا افغانستان ته 3.3 میلیارد ډالر پیسې لیږلي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر نیولو او زورولو اعتراض کړی دی او د اسلام آباد د هڅې له تبعیضه ډکې بللې دي. دغه سازمان په یو راپور کې چې پرون پر خپله ویبپاڼه کې خپور کړی ویلي دي چې پولیس په اسلام آباد کې د شپې په مخه کورونه پلټي او په خپل سر یې په سلګونه افغانان نیولي دي چې په دوی کې ښځې او ماشومان هم شته. روانه اونۍ ازادي راډیو داسې راپورونه ترلاسه کړل چې پولیسو شاوخوا 300 افغانان په اسلام آباد کې نیولي. په پاکستان کې د کډوالو د برخې مسؤلانو د سه شنبې په ورځ وویل چې هغه افغانان له خپلې خاورې نه باسي چې ویزې لري او درېمو هیوادونو ته د تګ په تمه په پاکستان کې ژوند کوي. خو د بخښنې د نړیوال سازمان په بیان کې راغلی دي چې پاکستانی پولیسو حتی هغه کسان نیولي دي چې ویزه او په پاکستان کې د استوګنې نور اسناد لري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی هم ویلي چې پاکستان سلګونه هغه کسان نیولي چې د اوسیدو قانوني اسناد او ویزې لري. طالبانو له عربي متحده اماراتو څخه وغوښتل چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې تسهیلات رامنځته کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی دا غوښتنه پرون متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال د اماراتو له بهرنیو چارو وزیر عبدالله بن زاید النهیان سره د لیدو پر مهال وکړه. د دې لیدنې کتنې په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت په خبرپاڼه کې راغلي دي چې د دې خبرو پر مهال پر دوه اړخیزو روابطو او اقتصادي همکاریو خبرې وشوې. د متحده عربي اماراتو په بیان کې راغلي دي چې عبدالله بن زاید النهیان ویلي دي چې هیواد د یو هوسا، باثباته او پرمختللي افغانستان لپاره ژمن دی. په کابل کې د امریکایي پوهنتون پخوانی استاد تیموتی ویکس چې کلونه له طالبانو سره یرغمل و، وفات شوی دی. استرالیایي تیموتی ویکس په 2018 کال کې له کابل اختطاف شو او په 2019 کال کې د طالبانو د جګپوړي غړي انس حقانی په شمول د دریو تنو په بدل کې خوشی شو. د له ازادېدو وروسته اعلان وکړ چې مسلمان شوی دی او په ځان یې جبرائیل عمر نوم کېښود. ښاغلی ویکس په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بیرته کابل ته ستون شو او هلته یې انګلیسي ژبه تدریسوله. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویان عبدالمتین قانی په ایکس پاڼه کې لیکلي چې جبرائیل عمر په کابل کې په خپل کور کې د سرطان ناروغۍ له امله مړ شوی دی. او د پاکستان په پنجاب کې پرون پولیسو دوه ځوان نجونې وروسته تر دې ونیولې چې دوی خپل پلار ته ور واچوه او هغه یې وواژه. د پولیسو په وینا دې سړي پر خپلو دغو لونو جنسي تیرای کاوه او د جنوري په لومړۍ نیټه دې نجونو پر خپل پلار تیل واچول او هغه ته اور ورته کړ چې له امله یې دا کس ټپي شو او د سه شنبې په ورځ په روغتون کې سا ورکړ. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کم. په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په داسې حال کې کتلی دی چې دواړه هیوادونه رسمي ډیپلوماتیک روابط نه لري. په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وکرام میسری د دې لیدنې کتنې پر مهال له افغانانو سره د یو شمیر مرستو ژمنې وکړې او امیر خان متقی ټینګار وکړ چې د کابل او نوې ډیلی ترمنځ منظم او دوامداره تماسونه ادامه پیدا کړي. دغه لید کاته په متحده عربي اماراتو کې شوي چیرته چې ښاغلی متقی په یوه سفر بوخت دی. تفصیل له احمد شیبر اورو.
په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وکرام میسری په دوبۍ کې د چهارشنبې په ورځ له امیر خان متقی سره خبرې وکړې. تر دې مذاکراتو وروسته په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزارت په بیان کې څرګنده شوې ده چې هند افغانستان ته له ستنو شویو افغان کډوالو سره مرستې ته چمتو دی او دا ژمنه یې د طالبانو د غوښتنې په اساس کړې ده. په بیان کې دې ته هم اشاره شوې ده چې نوی ډیلی به په روغتیایي برخه کې او د ستنو شویو کډوالو د ځای پر ځای کېدو په برخو کې په لومړي ګام کې مرستې وکړي. د راپورونو له مخې په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته اخراج شوي دي. د هند په بیان کې دا هم ویل شوي دي چې دواړو لوریو د هند بشري مرستو روان پروګرامونه وارزول او پریکړه وشوه چې نوی ډیلی به په نږدې راتلونکي کې پر دې هم غور وکړي چې په افغانستان کې پرمختیایي پروژې پلي کړي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې موافقه وشوه چې د چابهار له بندره د تجارتي فعالیتونو او بشري مرستو د رسولو لپاره استفاده وشي. اسوشیټډ پریس اژانس د افغان لوري په وینا څرګنده کړې ده چې د دې لیدنې کتنې پر مهال موافقه وشوه چې په مختلفو کچو تماسونه دوام وکړي او په منظم ډول تماسونه وي. د امریکا د متحده ایالاتونو په وسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد آزادي راډیو ته وویل چې نن سبا په واشنگتن کې د افغانستان پر موضوع بحثونه روان دي، په قطر کې روان دي او په متحده عربي اماراتو کې روان دي. نو هند نه غواړي چې له نړیوالو سیاستونو شاته پاتې شي. په ورته وخت کې هند د پاکستان په خاطر دا هڅه کوي.
اوسنی وضعیت ته په کتو هغه جیوپالیټیکس چې رامنځته سوی دی د طالبانو د پاکستان ترمنځ چې ظاهرا کومې ستونزې رامنځته سوي دي، د افغان مهاجرینو په وړاندې پاکستان د ډېر بد برخورد د ټولو قوانینو عرفونو خلاف کومې کړنې چې په اسلام آباد کې په تېرو څو ورځو کې وسولې، بیا د افغانستان پر خاوره باندې هوایي بریدونه، دې موضوع کې د افغانانو د لا ډېرې اغه خواخوږی یا د افغانانو د پام ګرځولو لپاره هند داسې یو اعلان وکړ چې دا به تر کومه بریده په دې برخه کې صادق وي، حکومت تر کومه بریده په دې کې بریالي شي یا بعدي باسته.
پاکستاني الوتکو نشته دوی اونې مخکې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هوایي بریدونه وکړل او وی ویل چې د تحریک طالبان پاکستان غړي وشلي او دا غوي پټنځایونه په نقشه کړی دي. خو افغان طالبانو څرګنده کړه چې په دې بمباریو کې ملکیان وشل شوي دي. ملګرو ملتو هم په دې بریدونو کې د ښځو او ماشومانو د وشلو خبر ورکړ. د دې په ځواب کې طالبانو د ډیورنډ کرښې پورې غاړه د پاکستان یو شمېر پوځي تاسیسات وویشتل. د 2020 کال د اګست 15 راوروسته چې طالبانو بیا ځلې کابل نیولی دی، هند خپل سفارت بند کړی دی. خو له 2020 کال راهیسې هند په کابل کې په خپل سفارت کې یو تخنیکي ډله لري چې حالات څاري او د بشري مرستو هڅې همغږه کوي. همداراز په کابل کې له واکمنو طالبانو سره تماسونه زیات شوي دي. د نومبر په 1 د پاکستان، افغانستان او ایران په چارو کې د هند بهرنیو چارو مرستیال وزیر جی پی سنگ په کابل کې د طالبانو له دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلی وو او په ممبئی کې د افغانستان د کنسولګری چاري طالبانو ته سپارلې دي. خو په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت د 2023 کال په نومبر کې وروسته تر دې بند شو چې د جمهوري نظام د وخت افغان ډیپلوماټانو د هند نوې ویزې ترلاسه نه کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی. ازادۍ رادیو دا مهال د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 2:16 چپو خبرونه لري او د ورځې لخوا ازادۍ رادیو پر بیلابلو لاندو چپو د لاسرسي ورده کې انټرنیټ لري. کولای شي چې په انټرنیټ کې هم زموږ رادیو په ژوندۍ بڼه واوري. زموږ وی پانه ته سرور ښکاره کوي. د وی پانه ادرس دی ازادۍ رادیو ټکی کام. جرمني په تیر یو کال کې 1400 زیات افغان کډوال استری دي. ځینو جرمنی رسنیو د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي افغانستان ته به د افغان مجرمینو د ایستلو بهیر دوام ولري. دا په داسې حال کې ده چې ځینې افغان پناه غوښتونکي چې د دې هیواد د ایستلو له ګواښ سره مخامخ دي وایي چې نه یوازې مجرمین بلکې د دوبلین قانون له مخې هم د ایستل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دا چې دوبلین قانون څه دی او ولې جرمني دغه افغان کډوال ایستلی دي لاملونه څه دي په دې اړه پام وکړئ د ابدې سپوږمۍ راپور ته.
د جرمني ځینو رسنیو له ډلې زی ډی اف هویته د سیشن می په ورځ د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر په حواله راپور ورکړی چې د جنوري لمیاشتې د 2023 کال د نومبر تر پای پورې نږدې 1300 کسان له دې هېواد ایستل شوي دي. په راپور کې راغلي چې دا شمیر د 2023 کال په پرتله نږدې 20% زیاتوالی ښیي. د نانسی فایزر په حواله ویل شوی چې دوی بل دی ورسته هم د هغو افغانانو چې په جرمی فعالیتونو کې ښکیل دي ایستلو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې افغان پناه غوښتونکي چې له جرمني د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي یو شمېر کسان د دوبلین قانون له مخې هم ایستل کیږي. امین یو افغان پناه غوښتونکی دی، دا مهال په یو کمپ کې ژوند کوي. د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له یو بل اروپایي هیواد څخه جرمني ته راغلی او اوس د ایستلو له ګواښ سره مخ دی.
آلمان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. په دې کې یوازې مجرمین شامل نه دي چې آلمان یې له خپلې خاورې څخه وباسي، په دې کسانو کې هغه خلک هم شامل دي چې دوی دوبلین دي یا د نورو هیوادونو د اروپایي هیوادونو ګوتې لري. زه هم یو له هغو کسانو یم چې د اروپایي اتحادیې د یو هیواد ګوتې لرم او په دوبلین کسانو کې راځم. نو زه هم د خپل وضعیت په اړه ډېر زیات اندېښمن یم او هر لحظه د دې امکان شته چې دوی ما د دوبلین د قوانینو له مخې ما له دې ځای څخه وباسي.
فیصل نیازی یو بل افغان پناه غوښتونکی دی چې په 2023 کال کې جرمني ته تللی وایي د پناه غوښتنې کیس یې نه دی منل شوی او کېدای شي له دې هېواده وایستل شي.
در سال 2023 وارد خاک جرمني شدیم و تا امروز به هیچ کسی چیزی نگفتیم.
په 2023 کال کې جرمني ته راغلم، تر ننه پورې مې له هیچا سره څه نه دي کړي او کوم جرم مې هم نه دی کړی. خو د جرمني لخوا مې کیس نه دی منل شوی. زما په څیر زرګونه کسان له دې ستونزې سره مخ دي او د شړلو بهیر لا هم دوام لري. هیڅ ډول مرسته د جرمني لخوا نه کیږي.
په همدې حال کې علي رضا کریمی چې د پناه غوښتنې د چارو سلاکار دی په جرمني کې د افغان پناه غوښتونکو حالت اندېښمنوونکی بولي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
سال گذشته آلمان بیش از حد شده است.
تیر کال جرمني له زرو څخه زیات کسان چې یا مجرمین وو یا د دوبلین قانون لاندې د ګوتو نخې لرلې ایستلي دي. دا وضعیت د ډیرو کډوالو لپاره د ویرې او وحشت لامل شوی، ځکه چې په جرمني کې شته ګوندونه د کډوالۍ د کیسونو شرایط بدلولی شي.
پناهندګي را در آلمان تغییر ده.
په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز د 2023 کال د دسمبر په 4مه د فدرال پارلمان بوندستاګ په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې هر څوک چې جرم کوي باید دا احساس ونه کړي چې په دې هیواد کې پاتې کېدای شي. هغه زیاته کړه چې د شوي اقدام له کبله غیر قانوني او بې تدبیره کډوالي کمه شوې ده. هغه وویل چې د افغان مجرمینو ایستل په منظمو پروازونو یا د افغانستان له چارواکو سره د خبرو اترو له لارې نشي ترسره کېدای، خو په خبره یې چې د دې بهیر د ترسره کولو لارې چارې موندل شوي او کار پرې روان دی.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو د ازادۍ راډیوي مجلې ته چې زما همکار احمد شیبر چمتو کړي.
ازادۍ راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم، السلام علیکم. په دې خبرونه کې
تاریخ لیکونکي وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کړي.
د پوهاند حسن کاکړ تلین شو. د دوی د تاریخ لیکنې په اړه ځوان تاریخ پوه قسیم جیروی
دا علمی تاریخ لیکنه سی کاکر صاحب ده، دا تنقیدی ده، تحلیلی ده، سیستماتیک ده.
د تاریخ پو شاه سوار سنگروال نظر می هم په تفصیل اخیسته چې کلونه کلونه یې له پوهان کاکړ سره یو ځای کار کړی او له هغه سره په سیمینارونو کې برخه اخیستې.
د دې لیکوالۍ استعداد هم لري. داسې کسان لرو په تاریخ کې چې هغوی خارج نه تقریبا څو ډیګریګانې راوړي وي، ولې د لیکلو استعداد نه درلود.
د بغلان د بانډارونو یو سرلاری وسیم مومند وفات شو. شاعر او لیکوال زبه احساس وای
کله چې د بغلانی ځوانانو پروګرام به سره برابرونه د وسیم مومن سیم دیره به شپه ورځ دې لپاره آماده و چې هلته د ځوانان ټول شي او شاعران او مشاعره دې وشي.
د کډوالۍ په نوم یو کتاب په کابل کې چاپ شو. عبدالوهاب مومن مو د دې کتاب له محتوا خبروي.
د افغان کډوالو پر ژوند او د هغوی پر وړاندې د کوربه ټولنو د چلند په اړه یو ځانګړی څېړنیز اثر بلل کیږي.
د پوهاند حسن کاکړ تلین د اکشن بی پورس د جنوري په 15مه د پوهاند کاکړ اتم کلینو. د ګڼو افغانانو په باور حسن کاکړ په افغانستان کې د تاریخ بې ساری لیکوال و. قسیم جیر چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې د تاریخ ماسټري دوره بشپړوي وایي چې پوهاند کاکړ تاریخ علمي کړ.
تحلیلی ده، سیستماتیک ده، په دې کې هدف ته نه ده چې یو مشخص سیاسي روایت مشروع سی، هغه ته مشروعیت ورکول سی، هغه تصدیق سی، یو بل سیاسي نظریه رد سی، بلکې هدف ایجاد فهم ده، پوهیدل په یو پیخه باندې، په یو دوره باندې. او په دې کې علتونه ډېر زیات مهم دي چې ولې یو شی کیږي. په دې کې دلایل ویل ډېر زیات مهم دي، ثبوتونه پکې ډېر زیات مهم دي، او یو تنوع د مخزونو ده پکې. دا یو عمومي نه ده. فرض مثال یو مسلکي تاریخ لیکنه، علمي تاریخ لیکنه د ټولې نړۍ احوال نه وایي، او یو خاصه موضوع لري. لکه د کاکړ صاحب په کتابونو کې افغانستان تاریخ دی، یو مشخص وخت نه تر یو مشخص وخته پورې. بل په دې کې لرلید ډېر زیات مهم دی. مورخ نه یوازې چې خپله تیوري وایي، خپل لرلید وایي، بلکې دا هم وایي چې زه ولې دغسې فکر کوم. دی په یو علم کې مورخ دا عالم دومره مهم دی لکه په تاریخ کې چې دی، ځکه دا تاریخ د ده د حواسو سره، د ده د علایق سره، د ده د سرګذشت سره ډېر زیات تړلی دی. او د ده لرلید، د ده کتل یوې مسئلې ته، دا د تاریخ هغه کوم تاریخ چې دی لیکي، هغه کومې نتیجې ته چې رسېږي، ډېر زیات تاثیر لري. د دې دپاره مورخ نه یوازې خپلو ماخذونو ته، خپلو نظرونو ته باید تنقیدي وي، خپل ځان ته باید تنقیدي وي. د کاکړ صاحب په لیکنو کې موږ دغه تنقید بار بار ګورو.
مسلکي تاریخ لیکوال که یو اړخ ته ماخذ ته په تنقیدي سترګه ګوري، بل لور ته دی ماخذ ایجادوي. بیا هم له قسیم زیر نه اورو.
معاصر تاریخ لیکنه یو خبردار چې ماخذونه وجود نه لري، بلکې مورخ چې دی ماخذونه پیدا کوي، بیا ماخذونه ګوندي. مورخ ماخذونه پوښتنه لري، بس ځکه مورخ خپل ماخذ خپل څه نشي ویلای، دا مورخ دی چې ماخذونه غږوي. نو کاکړ صاحب په دې باره کې د ماخذونو په غږولو کې او د هغې نه پاک خبرو کې ویستلو کې چې ماخذونه خپله نه وایي، یو ډېر بلا مهارت لري.
حسن کاکړ د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي په 1955 کال کې فارغ شو. بیا په 1960 کال کې بریتانیا ته ولاړ. هلته یې د لندن په پوهنتون کې وکاله د منځني ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا د تاریخ په څانګه کې زده کړې وکړې. له هغه وروسته د یو لړ څېړنې وکړې او د دکتورا سند یې ترلاسه کړ. د تاریخ لیکنې مهمه برخه د علت او معلول بیان دی. د شاغلي جیر په باور د پوهان کاکړ په کتابونو کې دغه برخه ډیره واضح ده.
ډیر قانع کننده دلایل وایي کاکړ صاحب کله چې د دې مسالې په اړه خبرې کوي. فرض مثال د پښتو ژبې په اړه چې دی خبرې کوي، د ما غوړې لیکنو په کتاب کې دی او مقاله چاپ شوې د پښتو ژبې په اړه چې ولې پښتو ژبه په افغانستان کې عروج کوي او عموما د امیر شېر علي خان په دوره کې. د دې په اړه کاکړ صاحب ډیر زیات قانع کننده دلیلونه وایي، چې ځکه چې دورانیان له فوز زی غجیان راځي، ځکه چې فارسی د ایران لخوا استملاک کیږي، ځکه چې امیر شېر علي خان یو نوی اردو جوړوي، دغه اردو ته نوی منصبونه پکاریږي، دغه نوی منصبونه نمونه دی په پښتو باندې کدي، ځکه چې د اردو افسران ډېر خلک چې دي لکه دورانی فارسی ونان د پښتانه دي. نو کاکړ صاحب دلایل وایي، نه یوازې چې پیښه روایت کوي، بلکې دلایل وایي. او د دلایل دغه علت او معلول رابطه چې ده، تر ډېره سره ډېره نږدې ده.
د شاغلی زیر په باور پوهان کاکړ په بهر کې د افغانستان په ارتباط ځینې منل شوې نظریې په علمي اصولو رد کړې دي. د په دې برخه کې دا مثال راوړي چې یو شمېر افغانستان ته د انګریزانو او تزاري روسي ترمنځ د یوه رامنځته شوي حایل په سترګه ګوري چې د یوه تړون زېږنده دی، خو پوهند کاکړ دا نظر رد کړی او دا سیاسي کړی دی چې کله نړیوال د افغانستان د تاریخ په اړه څه لیکي د ده په کتابونو سترګې نشي پټولی.
د افغانستان دولت په اړه چې کوم تاریخ دی لیکلی دی د 1903 نه تر 1901 پورې، دا په خپل ذات کې د افغانستان د تاریخ په اړه یو ډېر زیات نایاب اثر دی، یو ډېر زیات مهم اثر دی. په دې کې له ډېرو زیاتو متنوع مخزون استفاده شوې ده. او کاکړ صاحب چې کوم نظر د افغانستان د دولت د جوړښت په اړه لري، په دې کې کاکړ صاحب تاخ دی. او دا همدغه وجه ده چې کاکړ صاحب ته په نړیواله سطح باندې دته یو ډېر خاص یې ورکړي. کاکړ صاحب یو ډېر هیجمونیک سړی دی. موږ افغانستان ډېر زیات مورخین لري، مګر کوم څوک د افغانستان تاریخ لیکي د ډېر مورخانو نه صرف نظر کولی شي، مګر کاکړ صاحب یو داسې سړی دی چې له دننه نه شي تېرېدلی.
استاد کاکړ د 2012 میلادي کال د جنوري په 5مه د امریکا د متحد ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې د 88 کلونو په عمر وفات شو. تر مړینې مخکې چې لای د افغانستان په نوم د افغانستان د اوسني تاریخ په اړه یو اثر تر کار لاندې و، پراګته د ازادي راډیو مرکزي دفتر ته راغلی و. ما ترې پوښتنه وکړه چې د ده په نظر د ده مهم آثار کوم دي. دوی وویل
زما آثارو کې ډېر مهم عمده متاسفانه وایم، یا وایم چې په انګریزي کې دي، او په کې یو باندې ما ډېر کار کړی دی. او یو مهمې دورې د افغانستان باره کې، د هغه د افغانستان سیاسی او ډیپلوماټیکی تاریخ دی، د امیر دوست محمد د مړینې نه د امیر عبدالرحمن خان تر مړینې پورې. او بیا هغه د بل عمومي عمده مهم کتاب زما په تاریخ د افغانستان حکومت او جامعه د امیر عبدالرحمن خان په اکملي کې. او بل دا انګریزي دی. او بل هغه د افغانستان د شوروي یرغل او د افغانانو ځواب، دا په انګریزي کې دی، دام د کالیفورنیا پوهنتون چاپ کړی ده. او تر هغه د مخه لومړی کتاب زما چې په انګریزي کې دی، افغانستان د داخلي انکشافات، له 1980 نه تر 1980 پورې.
له پوهان کاکړ څخه مې د ده د پښتو او دري مهمو آثارو پوښتنه هم وکړه.
پاچا امان الله واکمنۍ ته یوه نوې کتنه د تاریخي لحاظ سره زما په نظر سره مهم دی. بل یو کتاب چې داسې نوم یې نه دی اورېدل شوی او ډېر زیات مشهور شوی نه دی، مګر زما په نظر ډېر مهم دی، هغه په نامه دی جنګ دوم افغان انګلیس. او بل د هم فارسی کې افغان افغانستان و تاسیس دولت از طرف افغان ها در هند، فارس و افغانستان.
پوهان کاکړ د ډاکټری سند اخیستلو لپاره په خپل اثر کې د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر وخت ډېر تمرکز کړی دی. له دوی څخه مې همدا پوښتنه هم کړې چې په تیرو نږدې دریو پیړیو کې د افغانستان په تاریخ کې آیا یوازې دا دوره مهمه وه؟
امیر عبدالرحمن خان دوره په افغانستان په تاریخ کې ډېره مهمه دوره ده. په افغانستان کې د معاصر افغانستان کې لومړنۍ معاصر افغان دوره هغه دوره ده چې افغانستان د احمد شاه په لاس باندې بنیاد کې خود جوړ شو. یعنی په داسې حال کې چې افغانستان مخه تر هغه تجزیه و، یو برخه د صفویانو په لاس کې و، بله برخه د مغولي هند په لاس کې و، او شمالي برخه د افغانستان د یا څه محلي واکدارانو یا د ازبکانو تر لاس لاندې و. ستر احمد شاه غټ جنرالي سیاست نظاري په دې کې ده چې دغه ټول افغانستان یې بیرته سره متحد کړ، د آمو سیند نه تر اباسین پورې دغه افغانستان یې جوړ کړ. او په دغه کې د یو دولت یو سیاسي نظم په منځ کې راوړ، او دا د افغانانو لپاره.
بخښنه غواړم ډاکټر صاحب، ستاسو په فکر باندې د افغانستان په معاصر تاریخ کې ډېره مهمه دوره د احمد شاه بابا وه؟
ډېره مهمه، ځکه چې هغه افغانستان یې جوړ کړ او نظام او دولت جوړ کړ، او د هغه میراث ټولو افغانانو ته، مخصوصا پښتنو ته، دا شو چې دغه د خپلواک ملي سبب ژوند کول او په یو آزاد خپلواک مملکت کې.
کیدای شي پښتنه وکم چې تاسو به د عبدالرحمن خان دوره څنګه انتخاب
کړئ؟ هغه مې د دې لپاره انتخاب کړ چې هغه وخت کې دغه آرشیو کې دغه یادداشتونه چې وو دا راپورټونه چې وو د آرشیفي مواد معلومات چې وو دا په ټایپ سره لیکل شوي وو هغه په غټو تورو غټو حروفو سره وو نو زما سترګو ته هغه نه پېښه او تکلیف نه پېښه او په داسې حال چې مخکې دورو کې هغه مخکې موضوع چې ما انتخاب کړی وو هغه په نوکاني قلم باندې لیکل شوي ډېر مهینو سترګو باندې فشار راوړ
دغه مراجع په انګلیسي ژبه وي
دا مراجع ټولې په انګریزي ژبه وي دا په اوت په لندن کې چې وم اول ته آرشیفي مرکز معنا دا چې د آرشیف یو مفهومه کلمه ده یعنی د افغانستان په متعلق د انګلیس د برتانوي هند حکومت کې چلته وو هغې د افغانستان په متعلق ډېر زیات معلومات له مختلفو منابعو څخه هم رسمي او هم خصوصي هم د استخباراتو جاسان پوسې در توپلي هغه ټول خوندي دي او هغه اوس دم حاضر هلته په لندن کې د لندن کتابتون د برش کتابتون په هغه کې خوندي دي هلته خطي نسخې هم دي او هلته دغه ټول راپورونه لیکنې اوراق پانی چې د افغانستان په متعلق وي او نهایت دی دی د خوندې دي څوک چې د افغانستان تاریخ لیکي مخصوصا په نسمه پیړۍ کې تر هغه نه بله قوي مهمه منبع د افغانستان لپاره نشته
بله ډاکټر صاحب دا خو تاسو واضح کړئ چې تاریخ مهمه دوره بله نشته تاریخ مهم اسناد نور نشته لیکن تر څه حده پورې د بریتانیا په اسنادو باندې یو افغان اعتماد کولی شي چې دا به موثق وي
خبره داسې ده چې دغه معلومات یا مخصوص آرشیفي مواد په هیڅ ځای کې کاملا بې طرف نه وي او دا د مورخ و حتی د خپل حکومت چې لیکنې کوي هغه هم د خپل عینک خپل نظر لیکنې کوي خبره فقط دا ده چې تاریخ لیکونکي وظیفه دغه ده چې دغه قابلیت او دغه مهارت دغه میتود باندې پوهوي چې هغه سم له ناسم سره تفکیک کی حقیقت له پروپاګاندا سره تفکیک کی او د سمو ثقه صحیح مواد له مخه په تاریخ لیکلو باندې پیلو کې تاریخ لیکي دا هغه نه ده یعنی یو دښمن به هم دی او چا به برکه مواد را پریدي هغه کوم د څه نه ده چې ټول به پروپاګاندا وي او ټول به سم وي د حکومتونو د څه نه ده او اما خبره پدې کړه چې وای البته د استخباراتي مواد چغی را ټولول خو هغه د ډیر پر را ټولول چې خپل حکومت هغه صحیح پیخی هغه پیخی چه رقم چه پیخی شوی دی ده هغه باره که صحیح معلومات ور که چه ده هغه ده هغه معلومات به بنابانه سیاست وزه که او لحکومت سر بیا معامله و که نو لحاظه دست هم نده چه هغه با کاملا ده باطل وی او ده اعتبار ور بنوی
تر چه هده پوری ده شوروی اتحاد پا مراجع و پا اسناد و رتول کرد و اسناد بانی تاسو اتکا کولی سی
ده شوروی اتحاد زه پا روسی بانده متاسفانه نپیگم او آغا اسنادم زه نپیگم چه آغا بالتا ده خلکو ده استفاده ده پارا پا کتابانو که ایخیل جارشیفیونو که ایخیل شویوی اما ده شوروی جنرالانو او لویانو جاتو ده خپل یاد داشتونه ده خپل یاد داشتونه ده مشاهدو ده کتونه نبخی لیکل چه بتمان بده اما دا خود دغه نزدې دوره ده چې په دې باره کې خپل افغانانو هم لیکل ډیر کړی دي او خپل د غربیانو هم ډیر لیکل کړی دي او یو غټ خصوصیت د دغه دورې دغه ده چې په دې باره کې د مختلفو منابعو د افغانانو او د نورو لخوا ډیر آثار ډیر رسالې ډیر کتابونه لیکل شوي او همغه ټول به واقعي او افاقي او سم او درست نه وي اما لکه څنګه چې مخکې مې ویلې د مورخ وظیفه فقط هم دغه ده چې سم له ناسم څخه حقیقت له پروپاګاندا څخه بیل کی او د حق او ثقه معلومات په اساس سره د تاریخي دقیق د میتود په دقیق استفاده سره ترې استفاده وکي او یو شی ولیکي چې هغه په واقعي هغه څه وي چې رښتیا هغه څه چې مخکې پېښ شوي وي د هغې ښه یوه آینه یوه ښه بیان یو ښه شره وي
یعنې تاسې د روسي جنرالانو مسله د ګروموف کتاب دا په پښتو
د بارسره
په دې باندې اتکا کولای شي
نه خبره بده یعنی په ټولیز د ورسره اتکا یو باندې شي کولای اما فقط مختلف او خاص او موضوعات باره کې هغه لیکنه ده د هغه معلومات دي په همغه موضوع کې نور معلومات هم دي دا بیا سره پرتله کوي مقایسه کوي خپله عقل او ذکاوند هم کار اخلي یو مورخ یو تاریخ پو ته دا لازمه ده چې فقط یعنی هغه باید واقعا یو ذکی او مستعد سره هم وي دغه کوډ تفکیک ولې دغه تفکیک ولې چې دغه سم دی دغه ناسم دی دغه پروپاګاندا دی دغه تبلیغ دی نو دا
که چرته ډاکټر صاحب محترم له تاسو سره مسله یو څوک موافقه وکړي هغه څه چې بهرنیانو لیکلي دي په هغه کې به شاید تفکیک تر یوه حده پورې ستاسو غوښتنې کسانو لپاره چې تاریخ لیکي ګران نه وي تفکیک کوي سم له ناسمو لیکن د افغانستان دننه چې کوم یادښتونه لیکل شوي دي اکثر ډیر کتابونه په دې وروستیو کلونو کې چاپ شوي دي هغو کسانو خپاره کړي دي چې هغوی په خپله یوه سیاسي تنظیم ته